جرمنی کې د 2015 کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیه د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمې شوې دي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړې او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمنی خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015 کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمیر څه باندې 1,23,000 وو. د پناه غوښتنې په شمیر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمنی په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمنی ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوي او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمنی په څو تاریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسترلاسه وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری یوروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3مه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر وقلاندې بختر اجنس په روسیه کې د خپل سفارت دی وی خبرپانې په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ خبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمیر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران او اسرائیل جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنهي د عاشورا د شپې د عزاداری په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنهي د ایران او اسرائیل د دولس ورځنۍ جګړې له پایله تر اوسه د عامو خلکو له سترګو پټ وو او دې موده کې یوازې درې ویډیویي پیغامونه خپاره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دوی ته د خامنهي د پټې ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن یکشنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 هغو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه یې کمپ وهلی وو. د غنجونې ترې تم شوي او تر اوسه د مړې ژوندي حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والي ګریګ ابوټ په یوه خبري کانفرانس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او له وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. په نږدې نیم ساعت کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنې. سلګونه کډوال او لګکي اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی. کډوالو عالی کمشنری د کډوالو استل یو ناورین بللی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې ویلي د ناروغانو د زیاتوالي له کبله یې یو شمېر روغتونونه په افغانستان کې تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت نړیوالې موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
نور راپورونه هم شته. او په افغانستان کې مو د ماشومانو لپاره د یو کارتونست ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې پرشتہ تبعیض تاوتریخوالی او د هغوی په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه راپور کې چې تازه د دغو کارپوهانو لخوا خپور شوی راغلی چې په دغه هیواد کې سلګونه افغانان او دغه راز مذهبي او قومي لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته وضعیت ډېر کړکېچن شوی او دوی نشي کولای له خپلو کورونو ووځي. تفصیل له فیروزه عزیزی ناور.
په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او وستلو له زیاتېدو او پر ټولنیزو رسنیو له دغو کډوالو سره د ناوړه او لسپکاوي ډک چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دغو کارپوهانو په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې په خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2015 کال د جون په 13 د جګړې له پایله تر اوسه سلګونه بهرني اتباع په ځنګړې توګه افغانان د ټولنیزو رسنیو کارونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او د قومي او مذهبي لګکیو غړي په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د وضعیت له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې یوازې په جون میاشت کې 2650 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، هغه هم په داسې حال کې چې د دغو کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې موجود دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغو کارپوهانو لړلې ریچارډ بنیت په خپل ایکس باندې د دغه راپور په بیا خپرولو په ایران کې له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې دوی له سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له پیلېدو وروسته د دوی پر وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن شوی او د نیولو او ځورونو له ویرې خپل کورونو هم نسی وتلای. په تهران کې اومیشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د استوګنې لپاره د ویزې د مودې له پای ته رسیدو وروسته د ایران د پولیسو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول او بیا له دغه هیواد ایستل شوی دی. د زیاته کړه چې د ده د ویزې موده هم ختمه شوې او اړ دی چې د بندي په څیر په کور کې پاتې او د وتلو جرأت ونه کړای شي.
بادارم کې تقامت تموم شده بود په جرم جاسوسي گرفته شو، شکنجه شده بود.
د پلار می چې د اقامت موده ختمه شوې و د جاسوسي په توری نیولې او شکنجه کړې، په خې هم په زنجیر تړلې وي او خواړه او اوبه هم نه ورکولې. څور از ایران د پولیسو په بند کې او بیا افغانستان ته واستول شو. دلته د کډوالو لپاره وضعیت ډیر خراب دی. هغه کسان چې د ایران د استوګنې کارتونه نه لري ټول د جاسوسۍ په تور نیسي او افغانستان ته استوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې او د زورونو له امله د دغه هیواد د کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی.
بدبختانه مهاجرین دولت بسیار بد قرار یک هفته دو هفته ای که شده می روید
لبه ده مرغ کدوال پا دیر بد حالت کی دی دا یو یا دوانی کی گی چه دا حال روانده آن اقا کسان چه ساتون کی دی یا پا شرکت کی کار کوی دیر پا وی رزی زبوک دیر نکده ملگری هم بویستن وضعیت واقعا دیر اندیخمنون که ده هیلمندیم چه دا وضعیت بدل شی.
دا پا داسی حال که دا چه پا ترونیز و رسنه یا داسی ویدیو بانی خبری که چه دا زینو کسانو لخوال افغان کدوالو سر دا ناسم او لسپکاوی دک چلن کارندوی کوی، خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نسی تاییدولای. له ایران د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو بهیر په بیساري ډول په ځانګړې توګه د ورستیو نښتو له پایل راهیسې زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR افغانستان ته د کډوالو بیساري ستنېدل د پیچلي بشري ناورین یوه برخه بللې او ویلې دي چې د جون له 13 راهیسې له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بیساري ډول ګړندی شوی دی. د دغه سازمان په ټکو یوازې د جولای په لومړۍ نیټه له ایران څخه باندې 340 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او دغه راز مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې تبعیض غندلی دی او د ایران له حکومت یې غوښتي چې دغه ډول چلندونه پای ته ورسوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له ایران د افغان کډوالو دراستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللې دی. UNHCR په یو اعلامیه کې له ایران دراستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بسیار د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار د تیرې جون میاشتې له 14 رئیسی له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتواله پیچلې بحران بللې ویلې دي چې د غستنېدنه ډېرې په خپل خوخانه ده بلکې ډېر وی د جبري ستنېدو لویرې افغانستان ته د تک پریکړه کړي دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه خوندي او له درناوي ډک کړي ځکه د یونیچسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کی دیشی بلکی اروپا ته د کډوالۍ د نوی څپې د پیریدو لامل هم ګرځي یونیچسیار په اعلامیه کې چې جولای په څلورمه خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3 زره ډیر افغان کډوال راستانه شوي داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 1,000,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوي چې یوازې 1,000,000 له ایران ایستل شوي یونیچسیار په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده دغه سازمان ویلي ستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی د اړتیا وړ استوګنځایونو روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې 3 وړاندې لخپلې تکسیز کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي ماجرین افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات د یو سی هر یو درنه پیسې اخلي کنزلي کوي بدره دی وای موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو ان یو ګلاسوبې نه راکولې چې وبو مو غوښتي ویل به په پیسو یو اخلي یو بوتل موږ ته په 500 تومن راکولو ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه میشو
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي
برای ما کار فراهم کنه مونږی بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی زموږ درد واوري زموږ دراتونکو غم وکړي حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ موږ څه کړی ایران افغان کډوال وابات کړي موږ له اسلامي امارات غوړو چې امن شته خو کار نشته موږ ته کار برابر کړی دا پتا چل کې چې په روسي کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بي ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابېلو بنسټونو اندېښنې راپارولي تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنې ښودلې ویلي دي چې د تیر جون په 19مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې مشت افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر شپږمې دې له دې هیواد ووزي کنا په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو روستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړي یوناما خبرداري ورکړې وو چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلی چې د افغان ماشومان په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د روغتونونو د ډاکټرانو بسترونو درملو او طبي وسایلو لکه مخت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوي په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو د متخصصو ډاکټرانو او درملو له نشتوالي شکایت کوي تفصیل په دې راپور کې
پیر
دی. دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده او وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
مونږ له حکومت نړیوال موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فیلند ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نوی وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګري سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروه. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوي وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات سوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 5 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ سوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه سوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د ناروغانو شمیر زیاتیږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول سوې. ټرمپ هغه وخت ویلي وه چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25 ویلي وه چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه بریدکونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرائیلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزا کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرائیلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې دروستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل او غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیل په بریډونو کې څه باندې 50000 فلسطینیان وژل شوی او غزانګ دې له خاور سره یو شوی ده. د تاریخوالي له دغه راپورونو سره همهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندېسته په مثبت روحیه ځواب ورکړي او چمتو دي چې خبرو تکيني. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سې شمې په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستۍ وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی خودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پایتا نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاصو هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان وایي د کارتوني فلمونو لیدل ماشومانو ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپلو کارونو په اړه لازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
راځه زمبای نو خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چې په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو څه مزداو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به بیا ما سره لګیا و د شان و مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې غبی دری بودی دی او نسبتا غا کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځان ته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دی. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونی تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او راس تربلی ډیریږي د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورزنه اخلي د ټولنې د اصلاح د ماشومان او د روزلو د هر څه د پر پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره یې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري، خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لیرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی آزادی رادیو محترمو کارکونکو ته، دی آزادی رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته، زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جنکیانو، او تقریبا داسې ونیسه چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شي په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده. نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي
میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغ یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډیرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېر زیات مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادرۍ کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خویندې هم ولې چې دوی به تللې موټر کې تللې او راتللې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادرۍ کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، مثال تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې د تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې مشکل وو چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدید مکتب ویله، او ډېرې داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا، د خاوند دخوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې. ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده. تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دائما ملاتړې ده دائم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړې کړې دائم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې؟
د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخص قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم، ساينس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې دی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل دغه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چون ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل و، د فامیل لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلي، نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلي یادونه مې کتر نه پوره چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساینس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونې مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابي یو ورکي؟
لکه څنګه چې مثال ما ته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبرین کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپل خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی. زابل ولایت
بیا د انجلۍ پلار د پیسې څخه په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلۍ د بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حده پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي، او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د انجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکي د شان پوره کوي. مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو اول ورچ دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کم اول ورچ دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته سال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راسته د نجونو فامیل ته خپل انجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی، هم په نجونکیو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او په تا خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبره حقیقت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې زړه ماغه پی وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه ماغه می خسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلی او لک سره خوخلی بخپل کی پنجلی پیسې وانخلی کنه بیا غنجلی میړه کر قدر نه لري؟
رښتیا هم داس خبر استادی، داس موضوعګان استادی، خدام فرق کوي. اندس موږ نو سوال چې دایم بر ټول اندس انجونه چې مثال اغه انجونه چې مثال پیسې زیات وي اخی غي به قدر لري کنه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال، او هغه چې مثال
پیسې وانخلې هغه بیې قدره وي و همداسې یو څه ستا دي خو ته ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق ده یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده
قابلی
پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسی د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کیدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه شته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډېرې خوندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د دې کوم لاسرسي نه لري او تر ټولو هدف پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کومه زه کم داسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی
علامه هغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبیر راي څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکل او تر هغه پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويند او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حدا پور چې باید ګټ ووسی تر هغه پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسو کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه همدا پیغام دی اول زه خپل مثال مې د دې لپاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال کده یي شخیاتیان یو خیاتي وي خیاتي وي کې یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیما پر مخ وزي یا د مالداری کولای سي کوله سیما پر مخ وزي آنلاین سوداګرۍ کولای سي په مختلفو بخشونو کې چې نو سمو ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خره د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حدا پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناسته دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزه له کارونو راګرځول شوې دي تاسو روسي خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فردا جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال د دایمي کوشش وکړي تلپات کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش کوي او راز وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې نو امید کېږي دنه هر ورځ ډیر کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کېدل او نه هیل کېدل دا پاسه کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړ چې پیشرفت وکړي هدف ته ځم ورسی په کور پات کېدل او نو امید کېدل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا لار د هغه لارج دی نور هم خرابوي نور هم شاته پات کوي کدی واړ چې پر تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسی دی به دایم لخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیات مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلود مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
Thank you. Give